په افغانستان کې د مازیګر 5 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ورستۍ خبری مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنی خبری مجله مو دېش تخخې ده. پروپرونی کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی دوی لا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څنګه د هغو تضمینونو پر خلاف پرانیستل سو چې امریکا افغان دولت ته ورکړې وه. تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه خبرې.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان ډیپلوماټانو امنیت لا پسې ټینګ کړي. د مشرانو جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دندو، صلاحیتونو او تشکیل قانون په څلورو مواردو کې تر تعدیل وروسته تصویب کړ. او وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال کې نن پر یو هوټل په حمله کې 9 تنه بهرني سیلانیانو وشل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان ډیپلوماټانو امنیت لا ټینګ کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په دې اړه یو خبری کانفرنس ته ویل،
پاکستان دولت نه غواړو تر څو په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت د تامینولو په برخه کې لا جدي او لا زیات لازم اقدامات ترسره کړي.
دا خبرې ورسره هغه مطرح کیږي چې د تیر چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ د وسلوالو کسانو په حمله کې ژوبل شو. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت نه غوښتي چې د دې پیښې د عواملو په اړه تحقیقات وکړي. د مشرانو جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دندو، صلاحیتونو او تشکیل قانون په څلورو مواردو کې تر تعدیل راوستو وروسته تصویب کړ. د مشرانو جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې پر دې قانون بحث وکړ او د یو لړ تغییراتو پر راوستلو سره د رایو په اکثریت سره تصویب کړ. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ملي شورا لخوا د دې قانون له تصویبېدو هرکلی کوي او غواړي چې دا قانون ژر تر ژره عملي شي. دا قانون پخوا هم د ملي شورا لخوا تصویب شوی و، خو جمهور رئیس له ځینو تعدیلاتو سره بیرته شورا ته واستاوه. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب قلوردو مسؤلان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 200 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 201 سیلاب قلوردو مطبوعاتي مسؤل محمد نعمان حاتفي وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ټول 90 تصفیوي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې څه باندې 200 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال کې پر یو هوټل په حمله کې 9 تنه بهرني سیلانیانو وشل. پولیس وایي په دې حمله کې چنن سهار وختي په ګلګت کې وشوه. 9 تنه بهرني سیلانیان او د هغوی یو پاکستاني لارښود ووشل شول. پولیسو د وشل شو سیلانیانو د ملیت په اړه ویلي چې د هغوی په منځ کې چینایان، روسان او اوکرینیان شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې اړه ویل، برت کون کی دا امنیتی ساتون کو جامع پتن کڑے وے ہغوی دا زے نو لیدلے. دو ساتون کی اختطاف کرل او سیمت دا ہم دا تختول شو ساتون کو پمرستا ورسیدل. یو ساتون کے چل برت کون کو سر امرستا کولا پڈزو کے وشل شوے دے. پای نه حال کې په اسلام آباد کې د اوکرين سفارت تایید کړ چې په دې پیښه کې د دې هواد 15 اتباع وشل شوې دي. د غراز روسیې له تروریزم سره د مبارزې ادارې هم ویلي چې یو روسي هم د ګلګت پنننې حمله کې وشل شوې ده. ویل کېږي چې په وشل شو کې درې چینایان هم شامل دي. د پاکستان د تحریک طالبانو ویان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دا برید پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د حملو په غچ کې دوی تر سره کړی دی. د سوریې په پایتخت دمشق کې نن یوې 14 لک تر لږ درې کسان وشل. د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د دمشق په رکن الدین سیمه کې دغه 14 لس تنه نور ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې وشل شوي کسان ملکیان دي او که پوځیان. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر د سوریې پر وسلوالو یاغیانو غږ کړی چې هغه سیمې بیرته ونیسي کومه چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو وسلوالو لاسو ته ورغلي دي. فرانسوا اولان ویلي، که سخت دریځې وسلوال په راتلونکي کې هم له روانې ګډوډۍ ګټه پورته کړي، نو د سوریې ولسمشر بشار اسد ته به د نور قتل عام پلمه هم په لاس ورشي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د صدر اعظم رامي حمدالله استعفا ومنله. حمدالله چې د پنجشنبه په ورځ استعفا کړې وه، یوازې دوه اونۍ مخکې د فلسطیني ادارې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. د فلسطیني ادارې مشر رامي حمدالله غوښتي چې د نوي صدر اعظم تر ټاکل کېدو پورې د سرپرست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. او په ترکیه کې یو ځل بیا د بلوازد پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښته وشوه. زرګونو کسانو پرون په پایتخت انقره او استنبول کې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرو دا تازه لړۍ له یوې اونۍ نسبي آرامۍ وروسته پیل شوې ده. له دې وړاندې پرون د ترکیې صدر اعظم د تورس بهیرې په ساحلي ښار سامسون کې ویل چې په روان ناکراری کې د ترکیې دښمنان لاس لري. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرې وروسته هغې پیل شو چې تیره میاشت پولیسو د استنبول په یو پارک کې د پراختیایي چارو لپاره اقدام وکړ.
تاسید ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. پورا پرونی کرزی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی دوی لا هم د دې وضاحت غوښتون کړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څنګه د هغو تضمینونو پر خلاف پرانی سلسو چې امریکا افغانستان ته ورکړي وه. په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا وی په قطر کې د سولې د خبرو له پیل سره سم باید طالبان په افغانستان کې جګړه بند کړي. د افغانستان جمهوري ریاست یو هیئت ټاکلی چې د جوزجان د والی او جنرال دوستم ترمنځ رامنځته شوې شخړه وڅېړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د پولیسو د لس کلن پراختیایي پلان د عملي کېدو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې. بل راپور مدد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته ورسید. نور مسایل هم څېړو تر شپږ نیمو بجو پورې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی دوی لا هم د دې وضاحت غوښتون کړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څنګه د هغو تضمینونو پر خلاف پرانستل سو چې امریکا افغان دولت ته ورکړي وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنن مسزای وی کچیر د قطر د دفتر پاړه افغان دولت ته ورکړل سوی تضمینونه عملی سي، نو د سولې علي شورا بل طالبان سره مخ هم خبرو ته چمتو سي. احمد زبرجمن او نور جزیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا په قطر کې د طالبانو د دفتر لپاره نستل کېدو مخکې د دې دفتر څرنګوالي پاړه ځینې تضمینونه ورکړي، خو لا هم په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي چې دا دفتر څرنګه د شو تضمینونو پر خلاف پرانستل شو. افغانستان غوښتل طالبان داسې یو دفتر پرانیزي چې د دې ډلې د سفارت په بڼه نه وي، خو د قطر دفتر د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم او د یادې ډلې تر بیرغ لاندې پرانستل شو. که څه هم د قطر حکومت د طالبانو د دفتر لوحه او بیرغ بیرته راکوز کړل، خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ وویل دوی په دې اړه وضاحت غواړي. دوی وایي موږ لا هم په دې اړه پوره وضاحت غواړو چې ولې داسې وشول او ولې دا دفتر په ښکاره د هغو تضمینونو پر خلاف پرانستل شو چې د امریکا حکومت افغان حکومت ته ورکړي وو. افغان حکومت ته باید په دې اړه په شفافه توګه وضاحت ورکړ شي. په دې اړه اوس هم چې موږ خبرې کوو بحثونه او تماسونه روان دي. اوس زه په دې اړه څه نشم ویلی چې دا بحثونه څه دي او د چا لخوا پر مخ وړل کیږي. ښاغلی موسازی همداراز وویل چې د سولې پروسه پیچلې ده او ځینې هیوادونه په خاصه توګه امریکا او پاکستان پکې ښکیل دي. نوموړي وویل ځکه خو به افغان دولت د سولې پر لار په احتیاط ګامونه پورته کړي. په خاطر دې جمهور رئیس کرزی هم ویلي وو چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه بهرنیان د خپلو اهدافو لپاره ګټه اخلي. په عین حال کې ښاغلی موسازی وویل که چیرې د افغانستان دولت ته په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د امریکا لخوا ورکړ شوي تضمینونه عملي شي، نو افغان چارواکي به له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. نوموړي دغه تضمینونه داسې بیان کړل:
په هغو ضمانتو کې دا راغلي دي چې په قطر کې به د طالبانو دپاره دفتر یوازې او یوازې د افغانستان دولت ترمنځ، چې نمایندګي به د سولې علي شورا کوي او د طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ د مذاکراتو دپاره وي، نه به دې دفتر ته د یو دولت یا د یو امارت یا د یو داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي. او بل دا چې دا دفتر به د تروریستي اعمالو دپاره، د تاوتریخوالي دپاره نه کارول کیږي او د دې دفتر د لارې نه به پیسې نه ټولیږي.
بلخوا طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګینې په قطر کې د دوی د دفتر د څرنګوالي په اړه مخکې له مخکې د دوی او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. طالبانو په خپل یوې اعلامیې کې ویلي د دې دفتر د بیرغ او نوم په اړه له قطري چارواکو سره دوی تړون کړی و. که څه هم د قطر حکومت د دې دفتر لوحه او بیرغ راکوز کړي، خو د طالبانو استاذ ویلي له دې سره سره به دوی د سولې په پروسې کې پر مخ ولاړ شي.
امردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وای دوی لا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څنګه د هغو تضمینونو پر خلاف پرانیستل سو چې امریکا افغان دولت ته ورکړی و. پر همدې مسلې نوریس نوری د سیاسي چارو لکارپو وحید مجد سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې د سولې په خبرو کې ایشول سوي شرطونه به دغه بهیر څومره پیچلی کړي؟
ګورې اصلا افغان حکومت دا ادعا کوي چې امریکایانو ورته لیکلی دا تعهد ورکړی و چې هغه دفتر چې په قطر کې د طالبانو لپاره خلاص کېږي هغه یو آدرس په هغه کې د طالبانو بیرق نه پورته کېږي، هلته د اسلامي امارات نوم نشته او هلته دا دفتر د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر په صفت نه کارول کېږي. دا لیکلی خبره ده چې ویل کېږي چې امریکایانو دوی ته ورکړي وو او اوس چې طالبانو دا کار کړی دي په دې کې یو مشکل دا دی چې د امریکایانو او د قطریانو ترمنځ په دې کې څنګه جوړجاړي نه دی راغلی چې قطریانو ته ویلي وای چې تاسو باید دا دفتر چې خلاصوئ باید دا اصول په کې مراعات شي. ولې دا خبره نه شوې نو افغان حکومت د امریکایانو څخه غواړي ځکه چې دوی خو نه طالبانو سره د اکثر کوم خبرې کړي دي او نه هم قطر سره، بلکې د دوی خبرې او د دوی مخاطب یوازې امریکایان کېدلی شي.
مجسب د قطر حکومت خو وویل چې بیرغ را کوسوی د اسلامي امارت لوحه هم له دفتر لرې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان ولسمشر سره څو ځله ټلیفوني خبرې وکړلې او هغه ته ډاډ ورکړل او ورته وویل چې دا یو اشتباه و. په هر صورت آیا دغه هڅې کافي نه دي د افغانستان د حکومت لپاره چې خپل دریځ بدل کړي او د سولې عالي شورا دوحه ته هیات واستوي؟
ګورې تر اوسه پورې خو اصلا کوم خبرې شوي دي په هغه کې دا نه دي راغلی چې طالبان افغان حکومت سره یا سولې عالي شورا سره خبرې. طالبان خو په وار وار دا خبره کړې دي چې زمونږ اول هدف دا دی چې امریکایانو سره د افغانستان د راتلونکي په باره کې او د دوی د موجودیت په باره کې خبرې کوو، د دوی د اصل موجودیت په باره کې.
مجده صاحب، د دفتر د پرانستلو په مهال اعلامیه کې دوی وویل چې دا دفتر به هغه دفتر وي چې موږ له افغانانو سره خبرې وکړو. یعنی منظور آیا فکر کوي چې د افغانانو د افغانستان حکومت نه وري طالبانو چې یادونه کړي؟
ګورې اصلا ما چې د هغوی سره تماس درلودو په هغه کې دوی ویلي وو چې موږ غواړو هغه کسانو سره خبرې وکړو چې هغوی په افغانستان کې قوت لري، هغوی خلک لري، یعنی د سیاسي ګوندونو مشران او هغه کسان چې په افغانستان کې قومي مشران ګڼل کېږي هغه کسانو سره دوی د خبرې کولو نیت لري چې په هغه کې شاید چې ډېر ژر که دا دفتر پرانیستل شي امریکایانو سره خبرې یو ځای ته ورسېږي له هغه نه وروسته په خپله د قطر دولت دا خلک ته بلنه ورکړي. ځکه داسې کسان هم شته چې افغان حکومت سره ډېر نږدې اړیکې لري او کولی شي د افغان حکومت نمایندګي وکړي. داسې کسان شته چې هغوی د سولې د عالي شورا غړي دي او هغوی کولی شي د سولې د عالي شورا لخوا
مجسد طالبانو استازی د جنکری له څرګندونو وروسته په قطر کې په دوحه کې جنکری خبرداري ورکړی و چې چیرې دوی خپل هغه بدل نکي دریز طالبان نو ممکن دغه دفتر هم وتړي. طالبانو استازی داسې نه خو خدل چې ګواک دوی حاضر دي چې هغه شرایط چې په دوی باندې یو خدل شوی هغه ومني. حتی د لومړي ځل لپاره دا خبره هم وکړه چې کېدای شي دوی په اوربان باندې خبري وکړي په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه خبري وکړي او له 2014 کال وروسته د نړیوالو پوځیانو د پاتې کېدو چې هدف به افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه وي دا هم په اجنډا کې شامل کړی او په دې باندې وغږیږي. څه فکر کوي چې آیا دا د دوی د دریز د بدلون نښه نه ده؟
دا خبره وی دا اول بار دی چې دوی داسې خبرې کوي. اول بار زه یو خبره کول غواړم چې د دې دفتر ویاندوی چې دی هغه دفتر نعیم وردک دی او تاسو سوین شاین دا خبره کړی وی ځنه په کوم شته څومره د دې اجازه درلوده چې دا خبره وکړي چې په طالبانو کې خو یو اصول دا دی چې یو کس د خپل لپاره د مرستې عمله حق لري چې خبرې وکړي او نور کسان چې دا خبرې کوي یا وروسته رات کیږي او ویل کیږي چې دا د امارات تریز نه دی. اوس هم موږ باید انتظار وباسو چې دا خبره د طالبانو په سایت کې په رسمي سایت کې چې هغه په حقیقت کې د تایید خبره هلته راځي هغه کې راځي که نه. دا هر طرفه خو بلای دغه چې د طالبانو دریض دی تر دغه لخوارات شو بیا د طالبانو دریض نه دی.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستنې او په دې برخه کې د ولورستویو لنجو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا وایي چې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل سره سم باید طالبان په افغانستان کې جګړه بند کړي. د شورا نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا هم ویل چې طالبان باید دا هم اعلان کړي چې له افغان دولت سره مذاکرات کوي. معصوم میوند له کابل.
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید په قطر کې له خپل دفتره یوازې د سولې د خبرو لپاره کار واخلي. د شورا د یک شنبه پر ورځ په یو غونډه کې یو اعلامیه خپره کړه او په قطر کې د سولې د خبرو د پیل او دوام لپاره ځینې شرایط مطرح کړل. په اعلامیه کې راغلي چې د قطر له دفتره باید د سیاسي مشروعیت، مالیه او پوځي ملاتړ د جلبولو او یا هم طالبان له دې دفتره د نړیوال اړیکو د جوړولو لپاره کار وانخلي. اعلامیه د افغانستان د ملي متحد ګوند د غړي جنرال مرله امان لخوا ولوستل سو او په یو برخه کې دا سره غلیب
شورای همکاري خواهان امضا و اعلام سند کتبی بین دولت های افغان.
د همکاري شورا د دې دفتر د فعالیت د دوام او بندولو د شرایط یو لیکلی لاسلیک سوی سند او اعلان د افغانستان، قطر او امریکا د دولتونو ترمنځ غواړي. په قطر کې د سولې خبرې وازی هغه وخت دوام کولای سي چې طالبان لاندې شرایط ومني. په اساسي قانون کې ځای سوی اصول او ارزښتونه، له افغان دولت سره د سولې د خبرو د چمتووالي رسمي اعلان، او د خبرو له پیل سره سم د جنگي او انتحاري حملو بندول ټول افغانستان کې
با آغاز مذاکرات.
په قطر کې د طالبانو دفتر د تیرونی د سیشن به پورز د قطر په مرکز دوه کې خلاص شو. په قطر کې د طالبانو پر دفتر د افغانستان د اسلامي امارت نوم شول او په هغه کې د طالبانو د سپین بیرغ له پورته کولو سره افغان حکومت منفي خبرګون وشوت او له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر څلورم پړاو خبري وځندولې. خو د قطر دولت د اسلامي امارت په نوم لوحه او د طالبانو سپین بیرغ بیرته راکښته کړه. په عین حال کې د طالبانو استازو د دفتر د پرانستلو پر وخت ویلي چې د سولې د هڅو ترڅنګ به په افغانستان کې جګړه ته هم دوام ورکړي. د ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا په دې غونډه کې د دې شورا غړي او د ملي امنیت په خوانی مشر امر الله صالح ادعا وکړه چې قطر تر طالبانو په استازیتوب لیږل شوی ځینې کسان د طالبانو له مشرانو سره اړیکې نه لري.
همي دوه سه نفر کړه قطر رفتن په خاطر نمائندګي.
دغه دوه درې کس چې قطر ته د طالبانو په استازیتوب تللې دي، از ما د معلوماتو لمخې په تیرو 12 کلونو کې له ملا عمر سره نه دی لیدلې. د نیم په نوم چې کم کس تللې کور د اسلام آباد په افتن کې دی. دا چې له بده مرغه مش په هواد کې سونځي درلودې او لوی ډلې سره چې بیل چلو بل سن لري نن وخت ورکو چې خبري وکړي د افغانستان مجبوریتونه دي.
محدودیتای افغانستان برمیګرده.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا هم در از غواړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو او امنیت لپاره لازم شرایط او اسانتیاوي برابر شي. د شورا لنډوالې ټولنې هم غواړي چې پاکستان مجبور کړي سو د افغانستان د سولې راوستلو له بهیر سره رښتینی همکاري وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان جمهوریت ریاست یو هیئت ټاکلې چې د جوزجان د ولی او جنرال دوستم ترمنځ ولاړ سوی لانجه وڅېړي. د چارو د ادارې د اعلامیې له مخې هیئت به د جوزجان ولایت کې د ولی پر ضد د مظاهرو عوامل هم معلوم کړي. تفصیل د خان محمد سین پر پورت کې.
د افغانستان د چارو اداره او د وزیرانو د شورا دارالانشا وایي چې دا هیئت موظف دی چې په لږو ورځو کې د جوزجان ولایت د وروستیو پیښو نتایج جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي. د دې هیئت مشري د جمهوری ریاست د ټولنیزو چارو د مشاور منشي عبدالمجید په غاړه ده او د جمهور رئیس په حکم ګمارل شوی چې سیمې ته ورشي. د وزیرانو شورا د دارالانشا د اطلاعاتو رئیس او ویان رفی فردوس د یکشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل هیئت ته دنده سپارل شوی چې د جوزجان د والی او جنرال دوستم ترمنځ وروستی تاوتریخوالی او د والی پر ضد د مظاهرو عوامل معلوم کړي.
ریاست جمهوری افغانستان با توجیه کردن هیئت به منظور رسیدگی و
جمهوری ریاست د دې هیئت په ګمارلو سره غواړي چې د جوزجان په ولایت کې د تیرونی مظاهره او د جوزجان د والی او جنرال دوستم ترمنځ شخړه وپلټي او هغه عوامل معلوم کړي چې دا پیښه رامنځته کړې دي.
د تیرې دوشنبه په ورځ د جوزجان د والی د ساتونکو او جنرال دوستم د وسلوالو ترمنځ یو نخته شوې و. د جوزجان ولایت د چارواکو د معلوماتو لمخې نخته هغه محل پیښه شو چې د جنرال دوستم وسلوالو د جوزجان د والی محمد عالم سایی کور محاصره او غوښتل چې ورننه وزي. له پیښې وروسته د جنرال دوستم پلویان چې له یو شمېر ګاونډیو ولایتونو څخه د شبرغان ښار ته راغلي وو د جوزجان د والی پر ضد مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو غوښتل چې محمد عالم سایی دې د ولایت له څوکۍ لرې شي. د جنرال دوستم د ګوند غړو ویلي چې مظاهره د محمد عالم سایی لخوا یو جوړه شوې دسیسه وه. د ملي جنبش د ګوند یو بیان فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل هیله د ګمارل شوې هیئت وتوانېږي چې پیښه په خشان بررسی کړي.
از اینکه هیئت تعیین شده آرزومند هستم که هیئت حسن نیت باشه.
دا چه هیئت ګمارل سوی هیله ده د هیئت د ښه نیت هیئت اوسي او هدف یې د شخړې له منځه وړل وي. په اتو ولایتونو کې خلکو مظاهره وکړه، د خلکو احساسات راپارېدلې وه. دا مسله دې د قومونو په مصلحت د خلکو په ګټه پای ته ورسول سي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د شبرغان په ښار کې د والي پر کور د جنرال دوستم د وسلوالو حمله غندلې او محمد عالم ساعی وړ کس بللې ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د پولیسو د لس کلن پراختیایي پلان د عملي کېدو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت وویل چې دغه ژمنه په بروکسل کې د کورنۍ چارو د وزیر مشتبه پتنګ په وروستي سفر کې سوې. نور حال د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لس کلن پراختیایي پلان کې د پولیسو د ماشونو لوړول، هغوی ته روزنه ورکول او ټول هغه موارد شامل دي چې ملي پولیس اړتیا ورته لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې اروپایي ټولنې تر راتلونکو لسو کلونو پورې د پولیسو له پراختیایي پلان نه خپل ملاتړ اعلان کړ. صدیقي وایي چې دغه پلان به په راتلونکي کې د پولیسو د تقویه کېدو لامل شي.
تاسو پوهیږئ چې موږ له څو میاشتو راهیسې د پولیسو پراختیایي پلان جوړ کړی او د دې اړتیا وه چې دغه قانون له نړیوالې ټولنې سره شریک کړو څو د هغوی د مرستې ژمنه ترلاسه کړو. له نیکمرغه چې د اروپایي ټولنې سیاسي او امنیتي کمیټې د دې پلان ته تر کله وکړ او زموږ لپاره ښه خبر دا دی چې دوی د پولیسو له پلان نه تر راتلونکو لسو کلونو پورې خپل ملاتړ اعلان کړ.
حمایت 10 ساله خود از پولیس ملي افغانستان اعلان کړ.
د پولیسو پراختیایي پلان شو خدري میاشتې مخکې جوړ او د کورنۍ چارو وزارت لخوا اروپایي ټولنې ته وړاندې شو څو هغوی په دې برخه کې مرسته وکړي. صدیقي خبرالانو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ شو خو یو ونې مخکې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې لغړي هیوادونو سره په کتنه کې په دې برخه کې د هغوی د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی هم له دې پلان نه ملاتړ اعلان کړ. تر اوسه له دې پلان سره د اروپایي ټولنې د مرستې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان همداراز وویل چې په دې پلان کې ټول هغه موارد شامل دي چې ملي پولیس اړتیا ورته لري.
دا مکمل پلان دی، ملي نقشه ده یا ملي پلان دی د پولیسو د پاره. د دې کې هر هغه نیازمندې چې ضرورت دی د پولیسو د پاره، که هغه تنخواه دي، که تجهیزات دي، روزنه دي، ټول هر مسایل چې پکې راغلي هغه د نړیوال لخوا به حمایت کیږي. نو موږ امیدواره یاستو چې موږ خپل د پلان د عملي کېدو دپاره کار مو شروع کړی دی او په دې کې حتما کامیاب یو او د خلکو حمایت هم ضرورت شته.
مخکې تر دې د کورنۍ چارو وزیر په یو خبري غونډه کې ویلي و چې که اروپایي ټولنه د پولیسو له لس کلن پراختیایي پلان څخه ملاتړ وکړي نو دغه پلان به په راتلونکي کې د پولیسو لپاره په یو ملي سند بدل شي.
د ورزګن په چرچینو ولسوالۍ کې د درو قمندانانو په ګډون شل تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات افغان ځواکونو کړي. د والي ویان عبدالله همت
کسه طالبان چې په کې درې قمندانان دي وژل سوي او د دې خاطر چې وسلې هم ترلاسه سوي دي چې په وسلو کې درې راکټاندار او څلور ملتي کماشندار دي او ونې کلاشینکوف او دغه راز مهمات هم ډېر په زرګونو شامل دي.
بلخوا په ختیس کې د 201 سیلاب کلوردو چرواکی وایي چې په او ولایتونو کې په سرلنی عملیات پای ته ورسیدل چې په نتیجه کې څه باندې شپیتو تن وسلولو تمرګ جوړ لاوښتی ده. تفصیل د شاه محمود شینواری پر پټ کې.
په ختیس کې د 201 سیلاب کلی اردو چارواکو د یک شنبې پورز په وی خبري ناسته کې د پسرلنۍ او عملیاتو د پای خبر ورکړ. په دې غونډه کې د ملي دفاع وزارت لوی درسیز تر جنرال شیر محمد کریمی وویل چې په روان کال کې د یوې خوا امنیتي واک په بشپړ توګه افغان ځواکونو ته ورسپارل شوی او بل لور د دولت وسلوالو مخالفینو خپل بریدونو ته زور ورکړی. د نوموړي په خبره ولې بیا هم افغان پوځ په دې توانېدلی چې د هیواد په بېلابېلو ناامنو سیمو کې په بریالیتوب سره چانیز عملیات ترسره او وسلوالو ته ماتې ورکړي.
په مستقل شو په عملیات کې لبلخه دښمن هم نسبت ټول کالو ته دلته جنگ ته تشدد ور کړی. اگر کوم دستاوردونه چې د دښمن دی د جدي تشدد او د زیاتو جنگونو په مقابل کې مونږ تر لاسه کړی دي دښمن زمونږ له نظر نه دښمن ماته خوړلی د دې یو اساسي عامل دا دی چې خلک زموږ سره دي.
شیر محمد کریمی د هیواد د ختیځ سیمې په اړه وویل چې ځینې ساحې شته چې هلته امنیتي ویری اوس هم موجود دي چې دوی غواړي پرتلونکي کې پراخه عملیات ترسره کړي. د نوموړي په خبره له دغو ناامنو سیمو څخه یې مهم د تورخم جلال آباد لویه لاره او د سپینغر ټوله لمن ده چې عملیات ورته په پلان کې لري. د 201 سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسؤل محمد نعمان عاطفي بیا د پسرلنیو عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ټول ونه ویچاڼیز عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې څه باندې شپېتو تنو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده.
په دغه درې میاشت چې تیره شوه ونه وی عملیاتونه ترسره کړي چې د دغه عملیاتونو په نتیجه 30 مخالفین وژل شوي دي او همدارنګه 40 مخالفین هم مجروح یا ټپیان شوي دي.
نوموړی وایي چې په تیره موده کې تر ټولو ستر عملیات یې په نورستان ولایت کې ترسره کړي او دارنګه د پروان د شینوارو په ساحه کې چې تیره ورځ پیل شوي او اوس هم روان دي شاوخوا 15 وسلوالو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن نیوی ډیلی ته ورسید. ښاغلی کیری به هند ته په دې سفر کې د دغه هیواد چارواکو ته ډاډ ورکړي چې د واشنگټن او نیوی ډیلی ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر امکان بشپړ باور لري. جزئیات د فرشتې جلالزی پر پورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له قطر څخه نوې ډیلی ته ولاړ. دی به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به د هندي چارواکو اندېښنو ته ځواب نه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې له هندي مقاماتو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او اقتصادي همکاریو باندې هم خبرې وکړي او سبا به د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوې ډیلی ته تر دې سفر مخکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د متحدو ایالاتو ولسمشر په دې کلک باور لري چې د هند په پیاوړتیا او ثبات کې د امریکا ملي ګټې نغښتې دي. جان کیری هغه مهال وویل موږ نه یوازې دا چې هند په سیمه کې د قدرت په حال کې هیواد په سترګه ګورو بلکې کلک ملاتړ کوو. دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د اړیکو د پراختیا لپاره خپل ټول امکانات په نظر کې ونیسي او د بشپړ مشارکت لپاره کار وکړي. هندي چارواکو په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر پایه خپل ټول عسکر له افغانستانه باسي او د طالبانو سره مذاکره کوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د هند د بهرنیو چارو په وزارت کې له امریکا سره د اړیکو مسؤل وکرم دوریسوامي تیره اونۍ ویلي چې د افغانستان حالات به د دواړو لوریو د خبرو د اجنډا په سر کې وي. شغلی دوریسوامي په دې ارتباط فرانس پرس ته وویل افغانستان زموږ په سیمه کې دی نو واضح ده چې موږ غواړو چې د امریکا نظر په دې اړه واخلو او په همدې ارتباط خپل نظریات او وړاندیزونه ورسره تبادله کړو. د هند چا پرسپانی هندو نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر ورسېدو مخکې په خپل سر مقاله کې لیکلی و چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په نوې ډیلی کې له داسې نظر سره مخامخ شي چې دی د پاکستان له پوځي ادارې سره ډېره خواخوږي لري. هندو ورځپاڼې زیاته کړې وه چې د نوې ډیلی تر ټولو ستره ویره په افغانستان کې د طالبانو او د هغوی د ملګرو د حکومت ټینګېدل دي او دغه اندېښنې به له جان کیری سره د خبرو د اجنډا په سر کې پاتې شي.
د هنګ کنګ د ویب رسپانې د راپور لمخې د امریکا د استخباراتو په خونه قراردادي ایدوارد سنودن لدې هوا څخه وو تا مسکو ته ولړ. د هنګ کنګ حکومتي ویان هم د خبره تایید کړې ده. تفصیل د فره هیوات پر پټ کې.
ایدوارد سنودن د امریکا د سر د پټ پروګرام جزئیات خبره کړل ورسته امریکا غوښتنه وکړه چې نو موړی دی وروسپارل سي. د هنګ کنګ حکومت اکشن بیا په ورس په خپل اعلامیه کې وویل دوی په قانوني اساس له هنګ کنګ څخه د سنودن د وتلو مخنیوي نسی کولای. په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د سنودن د سپارلو لپاره پر نو موړی د تورونو اسناد چې امریکا هنګ کنګ ته سپارلی دي د هنګ کنګ د قانون لمخې بشپړ نه دي. د غورسپانې چې د سنودن ځانګړې مرکه خبره کړې شي چې مسکو د هغه ورستې مقصد یا ځای نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دی چې حکومت د سنودن د ځای او د هغه د پلانونو په اړه اطلاعات نه لري. روسي مقاماتو دا هم ویلي چې سنودن د روسیې ویزه نه لري، نسی کولای چې روسیې ته داخل شي. اما د روسیې د ایر فلوټ یو ویان بیا وویل چې سنودن له هوانا څخه تر وینزویلا پورې ټکټ بک کړی دی. د هنګ کنګ دی پریکړه چې ایدوارد سنودن امریکا ته ونه سپاره او اجازه یې ورکړه چې د دوی له خاورې ووځي، د کارته د هنګ کنګ له لوري د واشنگتن سره اړیکو ته د یوې ضربې په توګه کتل کیږي. د شنبې په ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټام ډونیلان د امریکا تلویزیون ته وویل چې هنګ کانګ د قانوني اجراءاتو په مسایلو کې د امریکا یو ښه تاریخي ملګری دی. د چین دولتي مطبوعاتو د یکشنبه په ورځ پر امریکا د سنودن له تورونو وروسته چې ګواکې د دې هیواد څارګر پروګرام د چین ګرځنده ټلیفونونه او په بیجینګ کې د چینوګوها پوهنتون څاري انتقاد وکړ. د چین دولتي خبري اژانس سنوهوا د چهارشنبه په ورځ له واشنگتن څخه وغوښتل ټولې نړۍ ته څرګنده کړي چې د دې څارګر پروګرام وسعت او هدف څه و. په امریکا کې پر سنودن تور لګول سوی چې نوموړي د حکومت اموال غلا کړي دي، جاسوسي یې کړې ده او دفاعي خفیه معلومات یې په عمدي توګه بدل کړي دي. که د هغه جرم ثابت سي نو د هر جرم په وړاندې تر لسو کلونو په حبس محکوم کېدای سي. په امریکا کې ډېری هغه ته د خاین په سترګه ګوري خو ځینې یې اتل بولي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې سرګر پروګرام یې د امریکایانو د امنیت لپاره دی او تر اوسه یې د همدې سرګر پروګرام په مټ 50 ترورستان نیولي دي چې ځینې یې پر امریکا د حملې نیت درلود.
له دې سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ